द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سلیم شیخ خضر منوری دون کو او خر اخلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو خاوري نن د یک شنبه یا اتوار ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې ولسمه نیټه ده واښه وې دی په پښتونخوا کې د سهارت نیمې په کابل کې اته او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شنبه د شپې لس نیمې بجې دی او د دسمبر د میاشتې شپاړسمه نیټه ده زما ستاسو قربانه منزه شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو نوي مسودې قرارداد کار کوي کوم چې بعد امریکای پریکړې وروسته هم د بیت المقدس په خوانی ارزښت او حیثیت وساتي
تمه ده چې د سلامتی کونسل دا نوي مسوده به را روانې اونۍ رایو لپاره وړاندې شي خو دا امکان نه څرګندېږي چې دا به کامیاب شي
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په یمن کې په یو بل بشري ناورین سره مخ دي د ادارې ویان بابر بلوڅ وایي د سعودي عربستان لخوا په هغه هیواد بندیزونه لاندې دي لري کړی شوی
The blockade of Yemen, which has yet to be fully eased, has also resulted in shortages and subsequent price increases for fuel, water.
امریکایي چارواکي وایي د کالیفورنیا ایالت په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د وژنې لپاره یا 1000 مامورین او یو شمېر هلیکاپټرې پر ځای کړي دي سرټکی تاسو واوریدل وز غواړئ چې د مهمو خبرونو تفصیل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې یوې مسودې کار کوي چې د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه چې بیت المقدس یې د اسرائیل سرخار په توګه وپیژندو په نورو هیوادونو څه اغېز ونه کړي او بیت المقدس خپل پخوانی حیثیت له لاسه ورنه کړي د امنیت شورا نور هم هغه فیصلې چې د بیت المقدس په حیثیت باندې څه اغېز ولري ناقانونه بللې دي د امریکای ولسمشر د بیت المقدس د اسرائیل سرخار په توګه پیژندل د ټولو اسلامي هیوادونو غوسه راپارولې او په دې تړاو یې په ترکیه کې هم د اسلامي هیوادونو په ګډه غونډه ترسره شوې ده بلې خوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې اوسنۍ وسلوال د ملا عمر را د وخت طالبان نه دي حضرت عمر زاخیلوال د امریکا غږ له دیو راډیو سره په یوې ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې اوسنی او پخوانی طالبان توپیر لري د خاغلی زاخیلوال په وینا د سولې په بدل کې باید طالبانو ته په قدرت کې برخه ورکړل شي او عمومي بخنه بالکل باید پکې وشي د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه دغه افغان ډیپلوماټ وایي چې کابل او اسلام آباد له ملګرتیا پرته بله لاره نه لري اخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیر وایي چې د یمن له هدایده او اتایز ولایتونو څخه وروستو ورځو کې تر 1400 زیات کسان کډه شوي دي خلک په سرخار سنا او شاوخوا برخو کې له تازه جګړې وروسته کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي یونیسیر وایي چې دوی د مرستو د عملیاتو لپاره نورو مرستندوی ادارو سره کار کوي چې په لوړه کچه د دې کډوالو او راتلونکو نورو کډوالو سره کومک وکړي د ادارې ویان بابر بلوڅ ویلي دي چې په هدایده د 2000 کورنیو لپاره مرستې لیږل شوې دي او نورو زیاتو کورنیو لپاره د مرستې شیان په لاره دي خو هغه وایي د سعودي عربستان لخوا د یمن باندې بندیزونه هم لانه دي لري شوي بلې لوري ته امریکایي چارواکي وایي چې د کالیفورنیا ایالت په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د وژنې لپاره یې 1000 مامورین او یو شمېر هلیکاپټرې لیږلي دي له اور څخه نږدې 1000 ودانیو ته زیان اوښتی دی د امریکې په کالیفورنیا ایالت کې دغه اور د تیرو دوه اونیو څخه هم لا زیاتې مودې راهسې دوام لري د بیړنۍ مرستو چارواکي وایي چې دغه اور نږدې 1,15,000 هکټار ځمکه سوځولې ده او دغه اور مړولو لپاره او په دې باندې به د 980 میلیونه ډالرو لګښت کیږي
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
دا دیوا رادیو دا تاسو د دیوا خبری خپرونې ته غوږ یې قدر منو او ریدونکو د دیوا په دې خپرونې کې به تاسو از مونږ سره زینی راپورونه او ری مونږ سره سیمه ایز راپورونه او نړیوال راپورونه شته تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. خو لومړی راپور هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تړاو دی چې دغه امنیت شورا په یو داسې مسوده باندې یا قرارداد باندې کار کوي چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه چې بیت المقدس یې د اسرائیل سرخار په توګه وپیژندو په نورو هیوادونو تغیز ونه کړي او بیت المقدس خپل پخوانی حیثیت یا ارزښت له لاسه ورنه کړي. نور تفصیل یې څه دی زموږ همکار کلیم افضل څخه په دغه راپور کې اورو.
ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په یوه داسې مسودې کار پیل کړی چې پکې د بیت المقدس هغه زوړ حیثیت غوښتنه کیږي کوم چې د صدر ډونالډ ټرمپ د هغې اعلان نړواندې و چې پکې بیت المقدس د اسرائیل سرخار ګرځولی او د امریکې سفارتخانه هم د تلابیب نه بیت المقدس ته منتقل کولو فیصله کړې. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په دې مسودې کې هغه ټولې نوې فیصلې هم غیر قانوني بللې کومې چې د بیت المقدس په حیثیت کې څه بدلون راولي. مطبوعات لیکي مصر حکومت لخوا جوړه شوې مسوده تیره ورځ د سلامتی کونسل 15 مستقل غړو ولیده او پکې د امریکې یا د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ نوم نو سرګند شوی. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ډینی ډینن دا مسوده د فلسطین لخوا یو داسې هڅه وبلله چې پکې د تاریخ بدلولو کوښښ شوی وي. نوموړي په خپل بیان کې وویل هیڅ کومه رای یا بحث حقیقت نشي بدلولی. بیت المقدس ته اسرائیل سرخار دی او همیش لپاره پاتې شوی. موږ به د دې تاریخي حقیقت لپاره خپلو ملګرو او اتحادیانو سره مقابله کوو. د مسودې خبر د هغې وروسته راغلی چې یوازې یوه ورځ وړاندې د ترکی صدر رسب طیب اردوان وویل مسلمان هیوادونه به د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کوي چې د صدر ډونالډ ټرمپ د 6 دسمبر فیصله منسوخ کړي. د قرارداد په مسودې کې ټولو هیوادونو نه غوښتنه شوې چې په بیت المقدس کې خپلې سفارتخانې جوړولو نه ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په 2018 کې هم په یو قرارداد کې په صفاټوکو کې ویلي وو چې د 4 جون 1980 کې چې د کومو پولو حدونه مقرر شوي وو نو په هغې کې به هیڅ بدلون نه راولي تر څو چې ټول فریقین خبرو اترو د لارې کومې پریکړې ته نوي رسیدلي او د بیت المقدس حیثیت به هم برقراره وي. هغه وخت هم اسرائیل د قرارداد مخالفت کړی وو خو 0 په مقابله کې په 4 رایو سره هغه قرارداد منظور شوی وو. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ دسمبر په 6 نیټه خپل د صدارتي کمپاین هغه کړی لوس پوره کړو چې پکې د ویلي وو بیت المقدس ته به د امریکې سفارتخانه منتقل کړي او د اسرائیل سرخار به ومني. د صدر ډونالډ ټرمپ د فیصلې وروسته په ګردې مسلمانې نړۍ کې احتجاجونه پیل شول او دا فیصله یې غلطه او ناانصافه وبلله. د ترکی صدر رسب طیب اردوان د 500 مسلمان هیوادونو یوه غونډه راوبلله او فیصله یې وکړه چې شرقي بیت المقدس به اوس د فلسطین سرخار وي. او آی سی په غونډه کې غوښتنه وشوه چې ټول هیوادونه دی فلسطین د یو ریاست په حیث ومني او بیت المقدس دی د فلسطین قبضه شوی خار وګرځوي. پاکستان او افغانستان کې هم په حکومتي کچ د صدر ډونالډ ټرمپ د اعلان مخالفت شوی او یا یې سرګند کړی چې دې سره به په مسلمانی نړۍ کې نفرت او د انتقام جذبات راوپارېږي. تمه دا چې د سلامتی کونسل دا نوې مسوده به را روانې اونۍ رایو لپاره وړاندې شي خو دا امکان نه څرګندېږي چې دا به کامیاب شي. د مسودې کامیابۍ لپاره په 15 کې د 9 رایو ضرورت دی.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د ډیوا سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. قدر من اوریدونکو د مهال د یمن په اړه یو راپور لرو چې غواړو تاسو ته په خبرونې کې وړاندې کړو چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په یمن کې له یو بل بشري ناورین سره مخ دي. د ادارې ویان د بابر بلوچ وایي چې د سعودي عربستان لخوا په هغه هیواد بندیزونه لاندې دي لري کړای شوې. تفصیلات یې څه دي او دغه ناورین څه دي تاسو ته ټوله د دې تفصیلاتو وړاندې کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په خپل راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR وایي د یمن له حدیده او تایز ولایتونو څخه وروستیو ورځو کې تر 1400 زیات کسان کډه شوي دي. دا خلک په سرشار سنا او شاوخوا برخو کې له تازه جګړې وروسته کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. UNHCR وایي دوی د مرستو د عملیاتو لپاره نورو مرستندوی ادارو سره کار کوي چې په لوړه کچه د دې کډوالو او راتلونکو نورو کډوالو سره کومک وکړي. د ادارې ویاند بابر بلوچ ویلي په هدیده کې د 2000 کورنیو لپاره مرستې لیږل سوي او د نورو زره هاو کورنیو لپاره د مرستې شیان پلار دي. خو هغه وایي د سعودي عربستان لخوا د یمن لارې بندولو څخه په بیړنیو عملیاتو کې خنډونه دي.
The blockade of Yemen, which has yet to be fully eased, has also resulted in shortages and subsequent price increases for fuel, water, essential commodities, including food and vital medicine. This has hit
هغوی پر یمن باندې بندیزونه لا تر اوسه پورې نه دی لري کړل سوي او لدې عمله د تیلو، اوبو او د نورو شیانو لکه خوراکي توکو او مهمو دوایانو کمی رامنځته سوی او بیې زیاتې سوي دي. لدې څخه یو شمیر بې کوره ځایی او مهاجر یمنیان اغیزمن سوي دي. یمن ته د سوداګریزو توکو او بشري شیانو پر رسولو باندې بندیزونه لا تر اوسه پر ځای دي. بابر بلوچ وویل یو این ایچ سی آر په ځانګړې توګه د 1400 ایریچریایي کډوالو او په الخواکه کې د ملکی یمنیانو د آینده په اړه اندېښمنه ده. د ده په وینا دغه سیمه چې له الهدیده څخه 112 کیلومتره په جنوب کې ده پوځي سیمه اعلان شوي. هغه وویل د روانو جګړو له امله هلته خوراکي او د نورو شیانو په رسونه کې مشکل دی. نوموړي زیاته کړه له یمن څخه د سومالی کډوالو ایستل او سومالیا ته د ستنونې پلان یې درولې دی. د بابر بلوچ په وینا د یمن له عدن ساحل څخه د سومالیا بربرا ساحل ته درې کښتۍ ځکه نسوې روانې چې د چارواکو لخوا ورته اجازه ورنه کول سوه. دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
ډیوه رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د مهال زو سیمه ایزو راپورونو ولوري ته چې پاکستان کې د بشري حقوقو اداره یا ایچ آر سی پی د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د مذهب ازادي او هغه ډلې چې په لګکیو کې راځي د هغوی د حقونو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي او د دې تر څنګ مسودې یا بیلونه دې هم جوړ کړي. نور تفصیل یې څه دی د ارشد حسین په راپور کې اورو.
د خالی پرواز اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال د هیواد د بشري حقوقو د خپلواک سازمان ایچ آر سی پی غړی او وتلې قانون پوه اسما جانگیر ویل موږ نن هیواد کې د مشت اقلیتونو د حقوقو او د مذهبي ازادۍ په باب لا خبرو لراغلی وو او په خبرو خبرو کې په دې نتیجه رسیدلی وو چې موږ مطالبه اوس د چا نه وکړو. پاکستان کې دا وخت نظام د چا په لاسونو کې دی او کدا غوښتنې د منتخب حکومت نه کوو نو دا به کتل وی چې آیا هغوی په حقیقت کې واک لري او کنا. نوموړي پوښتنه راپور تکړه چې اسلام آباد فیض آباد کې وړاندې موده کې د یو مذهبي تنظیم لخوا د راجول کړي شوي احتجاجي پرلت پشا څوک دي، دا هم معلومول اوس ضروري شوي دي. میرمن اسما جانگیر هم دا راز زیاته کړه چې دا اوس یو راز نه دی پاتې چې د پاکستان په سیاست کې هم پوز وردن نه شوي دي. دلته په هر څانګه کې پوز ناست دی او زمونږ حکمران اوس پوز جوړ شوی دی او موږ چې کوم خفیا لاسونه یادوو هغه په جی ایچ کیو کې دی او یوازې سیویلین حکومت نه بلکې مخالف سیاسي ډلې هم پوز ته سلامی شوی دی.
مطالبہ کرتے ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین سے اور نیشنل اسمبلی کے سپیکر سے کہ وہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائے اور وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے ٹرمز آف ریفرنس یہ ہونے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ فیض آباد کا دھرنا جو ہے اول وہ یہاں آیا کیسے، نمبر ایک، نمبر دو وہ کون لوگ تھے، نمبر تین وہ کیسے لائے گئے، نمبر چار جب پولیس ان کو ہٹانے میں کامیاب ہو رہی تھی تو جو نیا ایک لوٹ آیا وہ کس جگہ سے آیا، اور پھر یہ کہ جو ضامن بنے وہ بتائیں کہ وہ کس طریقے سے ضامن بنے اور کس کے ضامن.
هغه وای منګ د سینیټ د چیرمن او قومي اسمبلی د سپیکر نه غوښتنه کوو چې هغوی دی د فیض آباد د احتجاجي پرلت د پلټنو دپاره یوه پارلماني تحقیقاتي کمیټې جوړه کړي او د دغه پارلماني کمیټې کار دی دا وټاکل شي چې فیض آباد کې د مذهبي تنظیم پرلت وښونکي دلته څنګه راغلل، هغوی څوک وو، هغوی څنګه راوستل شول او چې پولیس د هغوی په پاسولو کې بریالي کېدل نو بیا د چا په وینا رستو شول او څوک چې زامینان جوړ شوي هغی په کم ډول زامینان جوړ شوی دی. په دې خبری غونډه کې موجود د ایچ آر سی پی یو بل مشر ای رحمان اویل موږ سیاستدانانو ته د بدو ردو ویلو په حق کې نه یو، غواړو چې سیاست مداران را یوځای شي او هیواد د موجوده امنیتي او سیاسي کړکېچ نه راوباسي او ټولو ادارو ته په خپل خپل آئینی چوکاټ کې دننه د اوسېدو او کار کولو غږ وکړي. خیبر پختونخوا ایالت کې د بشري حقونو د دغه خپلواکه سازمان د صوبایي څانګې مشر ښاغلی دوست محمد خان ویل د دغه میثاقي حقوق مرام په مدني ټولنه کې آگاهي خورول او په هغه سیاسي مشرانو د اولس لخوا فشار زیاتول دي څوک چې د سیاسي مصلحتونو ښکار شوي دي. هغه ویل د هیواد ټولنه د مذهب په حواله د زغم د نشوالي سره مخ ده او د زغم د زیاتولو لارې نوموړی څه داسې په ګوته کوي.
ماشومانو ته چې درسي کتابونو کې کم سلیبس کې خوده شوی دی هغه لږ هارمنی سکول غواړي، دغه رنګې مطلب چې د نور میډیا باندې چې کم دغه کېږي یا مطلب چې دلته چې مذهبي جماعتونو دپاره کمی یعنی بې لګام مدرسې جوړې کړي، هر سړی چې دی مطلب چې مدرسه جوړي او مطلب چې د هغې چک نشته د حکومت طرفنه چې ستا سلیبس سره ته خلکو ته سخی دا ماشومان د کم ځای نه بل غټه خبره دا چې
میرمن اسما جانگیر پر ډاګه کړه چې د هیواد بقا او سلامتیا په جمهوری نظام کې پرته ده او په هغه نظام کې نه ده چې د جی ایچ کیو نه چلیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دونکو د ډیوا راډیو خبری خپرونې ته غواګیز د خپرونه لا دوام لري او د مهال زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د پاکستان د اسلام آباد عدالت ګواښ کړی دی چې که د رسنیو څخه د مذهب د سپکاوي مواد په یوه اونۍ کې لرې نه کړای شول نو د وزیر اعظم په ګډون به یو شمیر وزیران د عدالت د سپکاوي ذمهوار وګڼل شي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي د اسلام آباد څخه د ډیوا راډیو خبریاله رابعه پیر تاسو ته وړاندې کوي.
د اسلام آباد های کورټ قاضي جسټیس شوکت عزیز حکومت ته د روان کال د مارچ په 1 نیټه پر سوشل میډیا د مذهب سپکاوی کوونکي مواد خوروونکو په ضد قانون سازی په اړه قانون پورته کولو او په دې اړه تفصیلي رپورټ جمع کولو حکم ورکړی و، خو حکومت په دې اړه تر اوسه دغه رپورټ نه دی جمع کړی. چې په دې اړه کېدونکې اوسنۍ اورېدنه کې قاضي جسټیس شوکت عزیز وویل چې د عدالت سپکاوی کوونکي د آئین لاندې نسی خلاصېدی او دا چې د عدالت د سپکاوی په جرم کې وزیر اعظم د مذهبي چارو وزیر، د کورونو چارو وزیر، د قانون وزیر او د خبر او خبرتیا وزیر د عدالت د سپکاوی تورن ګرځول کېدی سي، ولې چې د عدالت د سپکاوی په جرم کې پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر یوسف رضا ګیلانی هم خپل د وزیر اعظمۍ د چوکۍ څخه لرې کړی سوی و. څېړونکي پر سوشل میډیا خلک د اظهار د ازادۍ سره ګرځول یو خطرناکه عمل ګرځوي او وایي چې د سایبر کرایم په شان قانونونو له وجې تر ټولو لویه خبره دا ده چې څوک په ازادۍ سره پر څه معامله د سره خبرې هم نسي کولی. د سوشل میډیا د حقونو ادارې پرس فار آل کارکوونکی فرحان صدیقی ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي مشیو ډیر خطرناکه پلو ته روان یو، ولې چې زموږ په هیواد کې یو شمیر فرقې موجودې دي نو په کومو بنیادونو به د مذهب پکاوی پیژندلګو کېږي او خلک به څرنګه خپل بې ګناهي ثابتوي. په داسې حال کې زموږ عدالتونه دغه فکر او سوچ نور مضبوط کړي نو ژوند په نور ډیر ګران سي. د روان کال د مارچ په 1 نیټه کېدونکې پرېکړه کې عدالت دا هم ویلي وو چې په هیواد کې د هغه غیر سرکاري سازمانونو پیژندلګو دي هم وسي چې د مذهب د سپکاوي خورولو دپاره کار کوي او د کورنو چارو وزارت ته د دوی په ضد د عملیاتو حکم هم ورکړی و. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګر گرانو و قدر منو آبیدون که خبرونه دوام لری و بل سیمه ایز را پرولوری تا هم زو چه دوزر اول سم کال هم پا ختمی دوده چو برزی پاتی دی در دسمبر دمیاشتی نو پا تیر کال که پا خیبر پختون خواه که پر میختیوی پروژی کمی وی و کم کارون نیتر دا محل کری دی یا کم پر مختک را غلی دی و که چنگ داغ طول تفصیلات هستا برندی که دی دیوارا جو خبریال مدسر شا پخپل راپور که
هر څوک موجوده صوبایي حکومت د تیرو سلورو کلونو نه پرمختیایي ټوله بودیجه استعمالولو کې ناکامه پاتې شوې ده. خو 2019 کې ځینې د ذکر وړ پرمختیایي پروژې پیل کړې دي او ښکاري داسې چې د 2019-2023 مالي کال پرمختیایي بودیجه و پړومبي ځل ټول په ټولو لګي، کم چې د موجوده حکومت اخیری کال او اخیری بودیجه ده. دې ټولو کې د پېښور بس ریپیډ ترانزیټ یا BRT او سوات ایکسپریس وے د ذکر وړ دي. او د بلدیاتو د صوبایي وزیر عنایت الله خان نه مو چې پوښتنه وکړه په دې دواړو منصوبو به لګښت څومره راځي، نو هغه وایي
د سوات ایکسپریس وے تقریبا 34 ارب روپۍ دي او د BRT 54 ارب روپۍ دي. او دا دواړه دا چې کوم BRT د نزا د ایشین ډیولپمنٹ بینک په لون باندې کیږي، خو هغه لون به په BRT نه چې کوم شاپنگ مالز او د هغې دغه جوړیږي ان انکم راځي زیات تر په هغې کې واپس کیږي. او سوات ایکسپریس وے چې ده نو هغه په پبلک پرائیویټ پارٹنرشپ باندې جوړیږي.
زیات هم روان کال کې پېښور رنگ روډ باندې ډیر کار وشو او کومه برخه یې چې نوه موجوده یعنی د 400 روډ نه تر پچګۍ پورې په هغې کار روان دی. دغه شان کال 2019 کې 92 پوهنتونونه یعنی د بنیر یونیورسټي او چترال یونیورسټي جوړې شوې او پرانیستل شوې دي. د تیمرګری میډیکل کالج جوړ شوی او زر پرانیستل شي او پورته دیر کې به هم د انجینیرنګ پوهنتون کیمپس پرانیسته ډیر ضرور شي. او د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان وایي د بلدیاتو د رات لخوا مختلفو ډویژنونو کې د سړکونو جوړولو، لارو کوسو او نالو پخولو او شمسی رڼا لګولو شپږ ارب روپۍ مختص شوی چې پکې زیاتره مکمل شوی او په نورو کار روان دی. دغه شان د USAID په مرسته ډیری اسماعیل خان پورته دیر او منګوره کې هم پرمختیایي پروژې شروع شوې دي. ناکدان بیا وای د سوات ایکسپریس وے سڑک او پېښور BRT نه علاوه سخ کال هم صوبایي حکومت کومه لویه پروژه پیل کولو کې ناکام ښکاری. او یو خبریال ریاض داود زی وای د BRT نه علاوه هم نور داسې کارونه وو کوم چې حکومت شروع کول شول.
دا چې کوم BRT دی په دې کې مجبوری دا ده چې په دې کې خو قرضه ده، ټول غټ چې کوم پورشن دی ادې د قرضې، او چې قرضه په کوم پروجیکټ باندې وي دا غیر رسول په هغه وخت کې ذکر ضروری وي چې یو خو تاسو ته پیسې راتلل بندې دي شي، بل دا دی چې تاسو نه تپوس کېدل ضروری، بل هغې کې چې کوم ټیکه داران وي په هغې د جرمانې خطره وي. نو دا ټولې خبرې داسې دي چې پروجیکټ خو به سرته رسي که د دې وخت کې یا که دینه لږ اخوازي، خو په سیاسي سوچ رسي، په دې کې اولسي سوچ یا د ترقۍ سوچ یا د پرمختګ سوچ دا زمانه دی خیال چې د دې خیال ساتلی شي ګینه نورم ډیر پروجیکټ سوچا غد دینه مخک سرته رسولو.
په پیښور کې د BRT په حق له هم د مختلفو خلکو مختلف نظرونه دي. څوک دا پروژه د خار د پاره ګټوره، خو څوک بیا د پیسو زیان بولی، لکه یو زده کوونکی شوکت احمد چې په دې حق لوي.
بالکل ویلی نه دا ډیره پیدا کوي، مطلب دیسره بوال غدا ویسه ټرافیک کوم مغاوی او فلونه غا جوړ شي ټرافیک به کم شي پا، او بل داغه د خلکو د بنسټیا شي مشکل به ورته نه وي، د ټیکسیان وغیرہ یا وین وغیرہ یا د نور بسونه سکوم شو دا به وسله ختم شي او د کی به سہولت ډیر پیدا شي.
خدا بل مشر بیا وای BRT جوړې دو سره هاغه ټول سړکونه یو ځل بیا اونړې دل کم چې لګه مود وړاندې په کروڑونو روپو جوړ شي وو.
او عوام ته لکه دا کم روډ جوړیږي د عوام ته ډیر زیات تکلیف دي، که بیماری که اسکول والے که نور خلکی لکه ډیر زیات ایمرجنسی په ګنټو ګنټو پکې ولاړ دی. روډونه دا وګوره کم جوړ کړی دي هغه واپس خراب شوی دي باران سره.
دغه شان که د صوبې یو بل لوی طاقت یعنی اوبو او د دې نه جوړېدونکي بجلۍ ته وګورو، او حکومت دعوه کړې وه چې 3.5 سوه واړه او درمیانه ډیمونه به جوړی، خو تر دې دمه یې فقط 100 داسې پروژې سرته رسولي دي کمی چې صرف یو څو کورونو ته برېښنا ورکولی شي، خو د صوبې آمدن سیوا کولو کې هیڅ کردار نه لري. او نه هم حکومت سخت کال خپله هغه ژمنه پوره کړې ده کومه کې چې دی ویلي وو صنعتي مرکزونو ته به نوي تارونه غځي او په ارزانه بیه به ورته د خپلې بجلۍ ورکولو بندوبست کوي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ټي وي پېښور.
او اوس هم یو اداریه چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا نایجیریا سره د دوه ملکی کمیشن جوړېدو په ذریعہ د دفاعي ملګرتیا، اقتصادي ودې او ترقۍ او د جمهوریت او حکمرانۍ په مدونو کې د ملګرتیا د نوو لارو چارو رایستو امید کوي. د نایجیریا په قطبی غربي سیمه کې بوکو حرام او د داعش د سویلي افریقي څانګې د نایجیریا په خلکو کې لویه تباهي خوره کړې ده او د شلو لکو نه زیات خلک د خپلو کورونو نه په تښتېدو مجبوره کړي دي. د امریکې نائب خارجه وزیر جان سولیوان نایجیریا کې خپل تقریر کې ویلي دي، زه په ټینګو الفاظو کې دا خبره کول غواړم چې امریکا په دې جنگ کې د نایجیریا ملګرې ده. مونږ د نایجیریا خلکو سره د خپل حفاظت کولو په کوششونو کې دوی سره د لاس امداد کولو پوخ نیت کړی دی. نائب خارجه وزیر سولیوان زیاته کا چې امریکې نایجیریا سره د خپل فوج په جدید کولو کې امداد کړی دی، خو یوازې په قطبین بر ختیځ سیمه کې په فوجي کار روایه کولو نایجیریا کې پوخ امن نشي راتلی. د نایجیریا کامیابی د میدان جنگ نه بهر د اقتصاد او د حکمرانۍ په خکېدو کې ده، چې پکې د بشري حقونو د شوو خلاف ورزو، ادباري تحقیقات کول او د دې ګناهګارو ته سزا ورکول شامل دي. د بوکو حرام د لاسه ډس خوړلو خلکو سره د زیست روزګار په بیا شروع کولو کې د لاس امداد په حق له نائب خارجه وزیر سولیوان اعلان وکړو چې د نړیوالې ترقۍ لپاره د امریکې اداره یو ایس ایډ به د کارلا نایجیریا ته نور څه د پاسه $3.5 کروڑ امداد ورکوي. امریکا به نایجیریا کې د خوراک او د غذائیت په مسلو کې هم د نایجیریا امداد جاری ساتي، چې پکې د قطبین مرختیځو صوبو لپاره ترقیاتي سکیمونه هم شامل دي. په نایجیریا کې د اقتصادي ودې او د سرمایه کارۍ ځان ته د راماتولو لپاره واضحه اقتصادي پالیسۍ او صفاص سوتره عدالتي نظام ضروری دی. په نایجیریا کې د ترقۍ د پایې روانولو لپاره د توانایي ډېرې تیري وسیلې ډېر لوی اهمیت لري. افریقی ته د توانایي ورکولو د امریکني حکومت د منصوبې تر مخه به امریکا د نایجیریا حکومت سره د توانایي په مد کې امداد کوي، چې دا وخت لوی شمیر بې بجلی خلکو ته بجلی ورکړی شي. نائب خارجه وزیر سولیوان په دې لړ کې د $1,100,000 د یو خصوصي امداد اعلان وکړو، چې په ګیس د چلیدونکو ولاړو کارخانو د روانولو لپاره پې د ګیس بندوبست وکړی شي. د دې ټولو اقداماتو نه علاوه اخیری خبره دا ده چې امریکا د امن او اقتصادي ودې لپاره د ښې حکمرانۍ ضرورت او اهمیت تسلیموي. د بډو رشوتونو په نوغي وستو او په صفا سوترا انتخابونو کولو به د نایجیریا حکومت نور زیات خپلو خلکو ته جواب دی شي، د خپلو خلکو د نور زیات حفاظت کولو به جوګه شي او معیشت به مخ په وړاندې روان شي. امریکې د امن او امان، ترقۍ او د ښې حکمرانۍ لپاره نایجیریا سره په شریکه کار کولو ته سترګې نیولې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
اوریدونکو د دې ورځې خبری خبرونه او خبرونه د نن لپاره په همدې ځای پای ته رسیږي. یو څو شیبو کې به د مشال رادیو خبرونه پیلېږي او تاسو به هغه کولی شئ چې په همدغه سپو باندې واوري تر څو چې بیرته دی ورځې او تاسو په خدمت کې حاضرېږي. تاسو په لوی لاس سپارو سرلوړه او آباد اوسئ.